السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زو امید زهرمال مو په دینیم ساته خبری مجله کې کور پایم لمړی اعلان خبرونه په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د ښار په 15 بناحیه کې پرونی مزګرنۍ چاودنې مرکشوب لا نه دا اړولې د کابل د امنیه قمندانې ویان خالد زدران ترونی وسته ویلي چې ناپیژاندو کسانو پرون د کابل په میرویس میدان سیمه کې د تلاشي یوې پوسې تر څیرمه د اوبو یوې ټانکۍ تلاسي بم ورګزار کړی د زدران په خبره د برید د عاملانو د موندلو لپاره عملیات روان دي خو د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو یوې مخالفې ډولې د دې چاودنې په اړه منلې او ادعا یې کړې ده چې په دې برید کې څلور تنه طالبان د یو قمندان په ګډون وژلي او درې تنه نورې ټپیان کړي دي دا ادعا خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې د جرمنی کین پاړ یعنی کین اړخی ګوند افغان کډوالو د ریګ د پڅ بهیر لکولا پر حکومت توند انتقاد کړی دی د جرمنی خبری اژانس پروند کین پال ګوند غړي کلانرا بونګر لکولا خبر ورکړ چې نو وړي وای دی او شمیر افغانانو د سیاسي پناه غوښتنې لیکونه د حکومت لخوا منل شوی خو تر اوسه نه دی لیکل شوی او اوس دا کسان له پاکستان د جبري وستلو غوښ سره هم مخامخ دي مرمن بوګران پر حکومت غټ کړی چې دا موضوع د پاکستان له حکومت سره حل کړي او د دې افغانانو د وستلو د وستل کېدو مخه ونیسي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یو چا د افغانستان د مرستې له صندوق سره د آیرلند د 1500 زره یورو بسپنې خبر ورکړی او چا پرون پر خپله ایکس شبکه لیکلي دي چې د آیرلند څخه د دې مرستو له امله مننه کوي د اوچا د بیان له مخې آیرلند له 2000 کال وروسته د افغانستان د مرستې له صندوق سره د شاوخوا 6.5 میلیون یورو مرسته کړې ده د بریټانیا یوې محکمې دوه ورونه چې ویل کېدی غوښتل یې د داعش په لیکو کې د ورګډېدو لپاره افغانستان ته ولاړ شي په حبس محکوم کړي دي د جرمني د خبري اژانس راپور پر بنسټ 20 کلن محمد عبدالحلیم حیدر خان او 13 کلن ورورې محمد حمزه حیدر خان په جولای میاشت کې د تروریستي اقدام په تور مجرم پیژندل شوی دي د برمنګم خان محکمې پرون د نوامبر پر 23 حلیم په 10 کاله باندې او حمزه په 8 کاله باندې محکوم کړ نن شنبه ده د لیندۍ 4 او د نوومبر 25 نیټه وړاندې په خبرونه کې به د دې موضوعاتو تفصیل خبر شي د پاکستان لخوا پر افغانانو نوې محدودیت د افغان کډوالو له جبري اخراج سره سره د پاکستان حکومت په هغو سوداګریزو لاریو چلوونکو ویزه جبري کړې چې له افغانستانه د پاکستان خاورې ته اوړي د نوومبر 25 د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ خو په افغانستان کې نجونې او ښځې په کوم حال کې دي
په دوه کلونو کې اوسنی نظام اوسنی حکومت د افغانستان د میرمنو دغه شل کلن زحمتونه او دغه شل کلن رول له صحنې څخه لرې کړه او په صفر کې ضرب کړه
او په غزه کې د څلور ورځني اوربل اعلان سره سم حماس او اسرائیلو پرون د یو بل یرغمل هم خوشې کړه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د پاکستان حکومت وایي لدی ورسته باید د ټولو هغو لاریو موټر چلوونکو ویزه ولري چې له افغانستان د پاکستان خاورې ته ننوځي د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي زهرا بلوچ د خبره په یو خبری کانفرنس کې کړې ده د بلې خوا د خوړو د نړیوال پروګرام مشري له پاکستانه دراستنیدونکو افغان کډوالو پر وضعیت ژور اندېښنه ښودلې ده تفصیلي په دې راپور کې واوري
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه پاکستان ته پرتلونکو ټرکونو د نویو محدودیتونو خبر ورکړی او وایي چې له دې وروسته به د افغانستان د لاریو ټولو ډرایورانو څخه ویزه غوښتل کیږي د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون له سامان نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د نوومبر له لومړۍ نیټې وروسته د سوداګریزو مالونو د وړونکو لاریو ډرایورانو ته لازمه ده چې د پاکستان ویزه ترلاسه کړي د سه شنبې په ورځ د تورخم دروازه وروسته له هغه بنده شوه چې پاکستاني مامورینو د افغانستان د ټرکونو یا لاریو له ډرایورانو څخه د ویزو غوښتنه وکړه خو په همغه ورځ ناوخته بیرته د یو جوړجړي په اساس لاره خلاصه شوه مېرمن بلوچ وویل چې د پاکستان سفارت د طالبانو له چارواکو سره د بې خنډه سوداګرۍ په اړه د خبرو په حال کې دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زیاته کړه چې پاکستان هم د نړۍ د نورو هیوادونو په شان د کډوالو قوانین لري چې باید تطبیقی یقیني کړي هغې ټینګار وکړ چې له دې قوانینو سرغړوونکي به د جریمې زندان او له هیواده د ایستلو له سزاګانو سره مخامخ کیږي د نوومبر په لومړۍ نیټه پاکستان له یو لاند مهلت وروسته د هغو 1.1 میلیون افغان کډوالو ایستل پیل کړل چې د پاکستاني چارواکو په وینا په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. په داسې حال کې چې داسې شکایتونه هم شته چې پاکستاني پولیسو ډېر داسې کسان هم نیولی دي او افغانستان ته یې ستانه کړي چې د کډوالو په توګه په دې هیواد کې ثبت دي او یا د پاکستان ویزې لري. افغان کډوال په داسې حال کې له پاکستانه په جبري ډول ایستل کیږي چې ژمی په درشل کې دی. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی مشر سیاو ویلی پرون په یوه نړیواله غونډه کې د دې افغانانو ناوړه وضعیت انځور کړ. میرمن سیاو له کابله په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې افغان کډوال له پاکستانه په تش لاس راستنیږي.
Some women had to leave without their husbands who have been
یو شمیر مېرمنې له خپل مېړونو پرته وتلو ته اړ شوې ځکه مېړونه یې پولیسو نیولې دي. کورنۍ په داسې حال کې را رسیږي چې یوازې د لارې لپاره خواړه ورسره وي. دوی ستړي او وږي وي او سمدستي مرستې ته اړتیا لري. دوی په ډېر بد وخت کې چې ژمی را روان دی په جبري ډول ایستل شوي. ټولو هغو خلکو چې ما خبرې ورسره وکړې راته ویل چې نه پوهېږي آیا په ژمي کې به ژوندي پاتې شي.
د خوړو د نړیوال پروګرام مشر د افغانستان سخت ژمی ته د اشاره پترس کې وویل چې د افغانانو لځان سره داسې هیڅ نه دی راوړي چې په ژمی کې د دوی له بقا سره مرسته وکړي. د بشري حقونو ډلو، ملګرو ملتونو، د طالبانو حکومت او د نړۍ یو شمیر دولتونو له پاکستان وغوښتل چې د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر وځنډوي، خو د پاکستان د حکومت پریکړه بدله نه شوه.
و موردل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی له افغانستان پاکستان ته پرتلونکو ټرکونو د نویو محدودیتونو خبر ورکړی. ویلي دي چې له دې وروسته به د افغانستان د لاریو ټولو ډرایورانو څخه ویزه وغوښتل کی. پاکستان له یو لنډ مهلت وروسته د نوومبر په لومړۍ نیټه د هغو 1.1 میلیون افغان کډوالو ویستل هم پیل کړي چې د پاکستاني چارواکو په خبره په دې هیواد کې د استوګنې لپاره قانوني اسناد نه لري. د پاکستان د نویو محدودیتونو په اړه احمد تکل د سین ایالت په مرکز کراچۍ کې د افغان کډوالو نه مدافع وکیل منیزی کاکړ سره مرکه کړې او په سر کې د افغانستان د نویو محدودیتونو په افغانانو د پاکستان د نویو محدودیتونو علت لري پوښتنه ده.
پاکستان چې د کومه نوې پریکړه کړې ده چې په بارډر باندې لګول به په تذکیره یا په شنختی کار باندې څوک تګ راتګ کولی شو چې اوس به پاسپورت او ویزا ضروري، نو په خپل هغه پلان یا پریکړه باندې یا هغه اکزیکیوټ کولو لپاره دغه پریکړه هم کړې ده چې اوس به سې کوم ګاډیانې هغه خواته ځي یا دې خواته راځي، نو هغوی سره به پاسپورت او ویزا سیده دا به مهم وي. دا دلیل د دوی چې موږ امیګریشن خپل یو قانون یا هغه فالو کوو د نړیوالو رنګ نو دا بے ځای دی.
تاسو هغه کاکل الته حکومتي ادارو سره لیدلی د افغان کډوالو د حقونو په اړه خبري ورسره کړي، هغه څه وایي؟ تاسو څه ورته ویلي دي؟
موږ دغه نه دا غوښتنه کړې ده چې تاسو دغه ټوکنز دې کډوال ته ورکړي دي. تاسو باید د دې ټوکنز اولډر چې کوم افغان کډوال دي کوم چې لکونو په تعداد دي دي اکو کوم باید تاسو خوندي کې د حکومت سره په دې حق لباندې خبري اترې وکي او د دې لپاره څه حل راو باسي. همدارنګ کوم چې اي سي سي کارت دي کوم چې د ايو ام لاندې راځي دا خو نه موږ چې کوم میټینګ زدا ور سره کړی دي دغه غوښتنه مې ځین کړې ده چې د دغه کډوالو اکو کوم باید پرځای شي. ځکه چې په پاکستان کې 8,00,000 افغان کډوال چې دی هغه اي سي سي کارډ لري، همدارنګه 14,00,000 افغان کډوال چې دی هغه پی او آر کارډ لري، دارنګه د 2,00,000 شاوخوا کسان چې کوم دی هغه د ټوکنز لري کوم چې د طالبان د حکومت نه پسې کړل دلته پاکستان ته افغان کډوال راغلي هغه ته ایشو شوی دي.
او ورسته پښتنه اغلی کاکر بیگا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی مشر وویل چې د دې کډوالو بشري وضعیت ډیر خراب دی او د ډیر اندېښنه په خوده لیوه. هلته په پاکستان کې چارواکي د دې کډوالو پر وضعیت خبر دي؟
د پاکستان حکومت د افریقا یا د ماس ډیپورټیشن د کوم پالیسی سي د افغان کډوالو په حق لده د کوم د نړیوال قانون لاندې وګورو، کوم د انساني حقوقو په حواله ورته وګورو یا موږ اخلاقی تور هم وګورو، نو دا یو ډیر غیر انساني عمل دی. په یو داسې کوم هر سویر کو کچې د افغان کډوالو ژوند ته هلته خطر هم کېدلی شي. کوم خالي دا اوس روان چې کوم د افغانستان موسم دی خالي هغه په نظر کې وساتو، نو دا یو انوایرمنټل ریسیزم کې هم راځي چې لکونو په تعداد باندې خلک په زور په جبر باندې یو داسې ایواد ته ورلېږي چې هغه پخ کې اکثریت چې دی هغه ایواد یې په خپل ژوند کې نه دی لیدلی، او د هغو د ورتګ لپاره هلته څه انتظامات لاول نه دي شوي. لکه دا فیصله په کارو چې دواړه حکومتونه په یو ځای باندې کړي وو، بقاعده د دې کډوالو لپاره هلته انتظامات شوي وو، د دې نه پس بیا دغه کاروایی شروع شوې وه. خو دا اوس چې کوم حالت په افغانستان کې چې کوم یخ دی، نو هلته د دوی لپاره دومره انتظامات نه دي شوي، ځکه چې زموږ د اطلاعات مطابق چې کوم یو این چې کوم خپل یو فیګر زموږ سره شیر کړی دي، نو 400,000 شاوخوا کسان چې د افغانستان ته لیږل شوي دي او د هغوی وضعیت هلته ډېر خراب دی. نو دا یو ډېر غیر انساني چلند دی، مونږ یې غندنه کوو، او پاکستان حکومت باندې نړیوال هم په دې عقله باندې ډېر فشار هم راوستلو کوشش وکړو چې دا پریکړه چې دغه مطلب واپس واخلي. تر څه حده چې دې لږ نرمي په دې کې راغلې ده، لکه امریکا غوښتنه ترې وکړه چې کوم کسان چې زما دي هغه باید ته په زور نه کې ډیپورټ، دارنګه کینیډا چې کوم اسماعیلي کمیونټي ده چې هغه به تاسو په زور نه ډیپورټ کوي، دارنګه نور چې کوم یو این دی هغه ورته چې ته به د پی او آر کارډ اولډر چې کوم دي د هغوی حقوق به خوندي ساتي. خو زمونږ بیا هم د هغوی نه دا غوښتنه چې تاسو په حکومت باندې خپل لکه دا د یو این ذمہواری جوړی دي د یو این ایچ سی آر چې کوم پی او آر کارډ هولډرز دي باید هغه حقوق کم سے کم خوندي شي، ځکه چې په روان کریک ډاون کې هغه خلک هم ډیر زیات وزبرول شول، او د هغه هم په زرګونو تعداد چې افغانستان ته ډیپورټ کېدو باندې مجبور کړل شول.
د سینا ایالات په مرکز کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیل منیزه کاکړ و چې احمد تکل سره یې د پاکستان د نویو محدودیتونو په اړه باندې چې پر افغانانو باندې یې لګولې خبرې اترې کولې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ پرون ویلي چې له افغانستان او پاکستان ته پر تلونکو ټرکونو د نویو محدودیتونو په سر کې باید د افغانستان د لاریو ټول ډرایوران پاکستان ته د داخلېدو لپاره ویزه ولري.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د نوفمبر 25 د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي له دوو کلونو راهیسې له بیلابیلو جنسیتي تاوتریخوالي سره مخ دي. د بشري حقوقو څار سازمان د خوځو برخې مرستیال حیدربار ازادي راډیو ته ویلي چې که څنګه په افغانستان کې د جنسیتي تاوتریخوالي د کچ په اړه قرار قام نشته، خو په تېرو دوو کلونو کې دا ډول تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی. خو د طالبانو حکومت بیا ټینګار کوي چې په افغانستان کې د شریعت په چوکاټ کې د خوځو حقونه خوندي کړي. دا ادعا په داسې حال کې ده چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو او خوځو زده کړې منع کړې دي، ترخواي له څو محدودو ادارو پرته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د هغوی کارمنه اعلان کړی دی، یعنی هغوی ته د کار اجازه نه ورکوي. تفریحي پارکونو، لوبغالو او ترخواي د سفر په برخه کې پر هغوی باندې محدودیتونه شته او ګڼ نور مشکلات هم شته چې سنا ککړ ورته په دې تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
د نوومبر میاشتې 25 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي چې د 2021 کال له اوړي راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی تجربه کوي. هغه څه چې طالبان یې تل ردوي او ادعا کوي چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د کابل ښار اوسیدونکي او له زده کړو بې برخې شوي 23 کلنه هدیه وایي چې د جنسیت له امله د زده کړې حق ترې اخیستل شوی. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د راتلونکي لپاره یې ټولې هیلې له منځه تللې دي.
زه دریم سمستر کې وم، ما کله طالبان راغلل او ماته ویل ستن نور صنف ته مه راځه، ځکه چې ته نجلۍ یې، تا ته حق نه درکول کېږي، ته د دې حق نه لرې چې نور پوهنتون دروازې ته دننه شي. هغه ورځ ما باندې ډېر زیات سخت تیر شو، هیڅ وخت به مې هېر نه شي. بس دا ټول خاورې ریشول.
د پلازمینې کابل یو بل اوسیدونکي مینه حسن خیل چې له تیرو شلو کلونو راهیسې په بیلابیلو ملي او نړیوالو مؤسسو کې کار کړی وای، چې برخزو د طالبانو د بندیزونو دوام هغه نه هیلې کړې ده. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
په دوه کلونو کې اوسنی نظام، اوسنی حکومت د افغانستان د میرمنو دغه شل کلن زحمتونه او دغه شل کلن رول له صحنې څخه لري کړ او په سفر کې ضرب کړ. زه له ټولو دا سوال لرم او زه نه پوهیږم چې زما ځواب راکوونکی څوک وي، څوک ماته د دې ځواب راکوي چې زموږ د سرنوشت اخري نتیجه به څه وي. مونږ به تر کله همداسې ادامه کوو؟ دا خو مونږ که همداسې مخته لاړ شو، نه یوازې دغه نسل چې تازه په پښو ولاړو، راتلونکی بل نسل هم زیانمنوي او افغانستان به بیا همداسې یو وروسته پاتې هیواد وي.
د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې د زده کړو اجازه نه لري او د 2022 کال په پای کې پوهنتونونو ته له تګ څخه هم منع شوي. همداشان دوی په ډېریو دولتي او ټولو ملي او نړیوالو نادولتي ادارو کې د کار کولو حق نه لري. په افغانستان کې ښځې اجازه نه لري چې تفریحي ځایونو، لوبغالو او ښځینه حمامونو ته ولاړې شي او له محرم پرته لرې واټن سفر وکړي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي بېلابېل ډولونه دي چې تر ټولو عام یې لفظي، جسمي، رواني، د نارینه او ښځو ترمنځ د نابرابرۍ عادي کول، بېلابېلې ځورونې، د ښځو پر وړاندې د مالکیت احساس او د برابرۍ د اصل نه منل دي. خو یو شمېر افغان میرمنې ادا کوي چې افغان میرمنې د کورني تاوتریخوالي، ځپلو، شکنجې او جبري ودونو په ګډون له نورو ډول ډول تاوتریخوالي سره هم مخ دي. د دوه ماشومانو مور او د کندوز ښار اوسیدونکې 25 کلنه ظرفشان چې شپږ کاله وړاندې په زور یوه متحل سړي ته واده شوې ده، وایي چې په کور کې له سخت تاوتریخوالي سره مخ ده، خو هیڅ داسې بنسټ نشته چې د هغې شکایت ته رسېدنه وکړي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل،
شوهرم یک خانم دیگه داشتن، خانم
خواند می بله خزه در لوده، دوی مخزه یه زیم لما و روسته یه لبل خزه سره واده وکر و سیزه ده پلار کور تاولی گلم تل ده دو ماشومانو ده خستو گواخو نکوی آوائی چیزه ماشومان در نه اخلم. ما تا یه رکره کل چیزه کور تا لارشم هغه ده هغه خزه او ماشومان ما وحی ده سیزه اینشته چیزه ده خپل غک پورتا کولو لپاره لارشم تر سول ما سره مرسته وکری. آخر ده ظلم بسومره دوام وکړي.
ظلم ستم ته چقدر
د بشری حقوقو یو شمیر بنسټونو تر دې مخکې ویلي و چې د طالبانو حکومت له 2021 کال راهیسې تر 50 فرمانونه صادر کړي چې په مستقیم ډول یې د ښځو حقونه محدود کړي دي او دا فرمانونه له ټولنیز ژوند څخه د ښځو د ایستلو او د هغو دودونو د رنګینېدو لامل کیږي چې جنسیتي نابرابرۍ ته دوام ورکوي. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي، که څه هم په افغانستان کې په کور دننه او ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تاوتریخوالي د کچې په اړه کره احصایه نشته، خو په وروستیو دوو کلونو کې دغه تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی. د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیال هیدر بار ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د ټولو میکانیزمونو سیستماتیک له منځه وړل د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل شوی دی. میرمن بار زیاته کړه،
دا مهال دا ټول خوشینونکي ناسم او غیر قانوني دي، ځکه چې افغانستان په 2003 کال کې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون تصویب کړ او د دې کنوانسیون له مخې ښځې له تاوتریخوالي څخه د خوندیتوب حق لري. دا یو له هغو لارو څخه ده چې طالبان د نړیوالو قوانینو او د ښځو او انجونو د حقونو څخه سرغړونه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د ښځو چارو وزارت د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د لوی څارنوالي او د امن کورونو جوړښت لغوه کړل. له بلې خوا د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د ښځو د یووالي او پیوستون د ټیم مسؤوله فرزانه یوبی وایي، طالبانو د ښځو ټولې ازادۍ سلب کړي او هغه کسان یې بندیان کړي چې د دوی د حقونو لپاره یې غږ پورته کاوه. هغه ادعا کوي چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د ناوړه چلند په وړاندې نړۍ چوپه خوله پاتې ده.
متاسفانه در حال
لبد مرغه په نړۍ کې لدی ورځ څخه په داسې حال کې یادونه کیږي چې افغان میرمنې او مبارزه کوونکې په زندانونو کې دي، له هر ډول تاوتریخوالي سره مخ دي، له کورنۍ تاوتریخوالي او نور هغه تاوتریخوالي چې دوی له بنسټیزو حقونو څخه محرومی. لبد مرغه نړیواله ټولنه د دې ټولو پر وړاندې چپه خوله پاتې ده.
سکوت اختیار کردن
د راپورونو له مخې دا شوی چې په تیرو څو میاشتو کې د جولیا پارسي، ندا پروانی، منیژه صدیقی، پریسا ازادی او بهاره کریمی په ګډون یو شمیر مظاهره کوونکي ښځې د طالبانو لخوا نیول شوې دي، خو له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره سره تر اوسه د دوی د برخلیک په اړه معلومات نشته. له هغه وخته چې طالبانو پر افغانستان واک ترلاسه کړ، د بشري حقونو سازمانونو ویلي چې په دغه هیواد کې تل د ښځو حقونه نقض شوي او ځینو دغو سازمانونو پر طالبانو د نړیوالو فشارونو په راوستلو سره د ښځو د حقونو د مراعاتولو غوښتنه کړې ده. خو د طالبانو ویاندویانو د ښځو مسله د افغانستان کورنۍ مسله بللې او ویلې دي چې په دې برخه کې د زور او فشار راوړل بې ګټې دي. په افغانستان کې د جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت حکومت او د ښځو د حقونو ملاتړو سازمانونو د ښځو لپاره د عدالت غوښتنې او ملاتړ یو شمیر پروګرامونه جوړول. یادونې ده چې په افغانستان کې له پخوا څخه هم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی، په ځانګړې توګه کورنۍ تاوتریخوالی موجود و، خو په تیرو شلو کلونو کې په تیره بیا په لویو ښارونو کې ښځو د پام وړ پرمختګ کړی و. ملګري ملتونه وایي د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی لا هم په نړۍ کې د بشري حقونو تر ټولو عام او پراخ نقض دی. د یاد سازمان په وینا اټکل کېږي چې 1.6 میلیونه میرمنې نږدې په هرو دریو میرمنو کې یوه لږ تر لږه یو ځل د دوی د ژوند ملګري یا بل کس یا د دواړو لخوا له فزیکي یا جنسي تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. ملګري ملتونه وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په موخه په یوه کمپاین کې چې هر کال د نومبر له 15 څخه د ډسمبر تر 10 پورې د نو اکسکیوزز یا هیڅ بهانه نشته له شعار سره پیلیږي، له حکومتونو څخه غواړي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې پانګونه وکړي او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د دې پانګونې لارې چارې شریکې کړي. د نوامبر 15 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده چې له 1971 کال راهیسې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد مبارزې لپاره د عمومي هوډ یادولو په موخه غوره شوې، چې په 1999 کال کې ملګرو ملتونو دغه ورځ د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په غزه کې د څلور ورځنی اوربند اعلان سره سم حماس او اسرائیلو پرون د یو بل یرغمل هم خوشی کړل. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د اکتوبر په 1 نیټه په اسرائیلو د برید پر مهال شاوخوا 240 تنه برمته کړي وو. اوربند نو د برمته و خوشی کېدل د قطر او مصر په منځ کې توپ شوی دی. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
په غزه کې د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربند له نافذېدو څو ساعته وروسته دې ډلې 24 تنه برمته خوشې کړل. د راپورونو له مخې په خوشې شویو کسانو کې 14 تنه اسرائیلیان او 11 تایلنډي وګړي شامل دي. قطري چارواکو بیا ویلي دي چې په دې ډله کې یو فلیپینای هم شته. اسرائیلی رسنیو د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له قوله ویلي دي چې په خوشې شویو کسانو کې 14 ښځې او ماشومان دي چې ټول پرون د رفاه د سرحد د لارې مصر ته ورسېدل. په عین حال کې قطر خبر ورکړی چې اسرائیلو هم د اوربند د موافقې په ترڅ کې 9 تنه فلسطینی میرمنې او ماشومان چې نیولي وو خوشي کړي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان دا خبر پر ایکس شبکې په یو بیان کې ورکړی دی. د غزې ښار چې حماس ډلې ولکه پرې لرله، اوس مهال د اسرائیلو لخوا په بشپړ ډول کلا بند شوی دی. اوبه او سون مواد د غزې د اوسیدونکو اصلي اړتیا ده. اسرائیل منلې ده چې د بشري مرستو د ماموریتونو لپاره به د ورځې 1.5 لک لیتر تیلو ته اجازه ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا ویاند ینس لایر کی بیګا وویل چې د اوربان له نافذېدو سره سم غزې ته د بشري مرستو رسول په چټکۍ سره روان دي. د هغه په وینا تیل د غزې له مهمو اړتیاو څخه دي.
It is very important to get fuel in to be able to
دا ډیره مهمه ده چې غزې ته باید تیل ورسیږي څو تر کنټرولو لاندې د خلکو درایستلو لپاره ټول وسایط فعال شي. اوس مهال دلته لیدل کیږي چې تاسیسات ته سخت زیان اوښتې دي.
حماس ډلې چې امریکا او اروپای ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو د حملې پر مهال شاوخوا 240 تنه برمته کړل. حماس له پرونی موافقې مخکې هم یو شمیر برمته خوشي کړي وو. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس ډلې اداره کوي ویلي دي چې پر دې ښار د اسرائیلو د حملو په نتیجه کې له 1,300 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دي چې د اکتوبر د 1 په حمله کې د ده په هیواد کې شاوخوا 1,200 کسان وژل شوي وو.
له خبرونو ور اخوا
سه ازادي رادیو او ری پیلا بیلو نړیوالو رسنیو هم د افغانستان په اړه مطالب خبره کړي خو وړاندې لدی چې دغه مطالب درته ما خبره کوم. تاسو کولی شئ زموږ خبرونه زموږ په وپان هم ژوندۍ واوري. ازادي رادیو ټاکه کوم زموږ آدرس دی. ازادي رادیو ټولي سلیروي سات خبرونه په غږیزه باندې په وپان باندې هم اوریدل شي. د ترڅنګ چې رادیو پر سپو د ازادي رادیو خبرونه اوري په ټولنیزو رسنیو کې هم د ازادي رادیو ځنې خبرونې په ویډیوي شکل باندې چې ډېرې خبري او سیاسي دي په ژوندۍ بڼه خبري کې کولای شي چې زموږ پر فیسبوک، ټویټر او یوټیوب چینلونو باندې واوري. د ازادي رادیو په پاڼه کې د ویډیو برخه هم فعال ده. ځنې پروګرامونه چې په اون شکل باندې دي او یا هم یا سیاسي خبرونې دي هغه ویډیوګانې هم هلته ځای پر ځای دي. نور ترڅنګ ټول مطالب دا ساتي رادیو پر وپاڼه د چې رادیو پر څپوي اوري او یا په زموږ ټولنیزو رسنیو کې څارلای شي هغه حالت لوستلای شي. تر خوې موږ خپل پیغامونه هم راولې کې د ازادي رادیو په واتس اپ شمیره باندې موږ وساسي پیغامونه درته د ازادي رادیو په پیلا پیلو خبرونو کې خبرو کو. اوس هم لژمنې سره سم ورزو ساسي په بخنې سره د نړیوالو مطبوعاتو لنډې چې د افغانستان په اړه مطالب خبرې کړي او
یوشمیر هندی او لویدیزو ورځپاڼو په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت د بندېدو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي طالبان به په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت ونیسي خو د افغانستان سفارت د بندېدو اعلان وکړ. ورځپاڼې په ډیلي کې د افغانستان د سفارت د ودانۍ عکس خپور کړی چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ پرې رپیږي. انډیپندنت د افغانستان د سفارت هغه اعلامیه هم خبره کړې چې د جمعې په ورځ خبره کړه او په ترڅ کې اعلان وکړ چې د هند حکومت د نه ملاتړ له کبله د پنځشنبه ورځ سفارت په کامل ډول بند کړی دی. په همدې منځ کې د هند لپاره د افغانستان سفیر فرید مومونزی چې د پخواني ولسمشر اشرف غنی له لورې ګمارل شوی و وایي چې د هند او طالبانو ترمنځ به اړیکې ټینګې شي. مامونزی پرون جمعه انډیپندنت ورځپاڼې ته وویل په داسې حال کې چې د افغانستان د جمهوري حکومت سفارت په هند کې خپلې دروازې بندوي یوه طلایي دوره ورسره پای ته رسیږي. طالبان به اوس دا سفارت چې په چیرو دوو کلونو کې له کنټروله وتلی و ترلاسه کړي. د ګیلې په توګه د افغانستان له پخواني منتخب حکومت سره د هند نه همکاري ته په اشاره ویلي چې د هند او طالبانو ترمنځ همکاري شي چې څنګه ارزښتونو ته لکتو پرته د شخصي ګټو په خاطر اتحادونه جوړیږي. ورځپاڼه وایي هڅه یې وکړه چې د دې موضوع په اړه د هند له باندنیو چارو وزارت سره تماس ونیسي خو بریالی نه شوه. انډیپندنت د دیلی کنه په پای کې ښلي په دیلی کې د افغانستان د سفارت کارکونکي د پخواني جمهوریت حکومت له لوري ګمارل شوی وو خو د پخواني حکومت له پرزیدو وروسته مالی ستونزې لرلې. دغه سفارت بندیدا په هند کې د افغانستان د جمهوریت حکومت د 22 کلن حضور پای ګڼل کیږي. د افغانانو په تړاو د بریتانیایي ورځپاڼو یو بل موضوع په دغه هیواد کې د هغو افغانانو د میشتولو ده چې له دوه کلونو راهیسې هلته اوسي خو کورونه نه دي ورکړل شوي. همپشایر ورځپاڼې د دې ستونزې د حل کولو لپاره د دغه ښار د ښاروال څرګندونې خپرې کړي چې وایي د 650,000 کورونو د جوړولو او ترمیمولو پریکړه یې تصویب کړې ده. په دې کورونو کې به افغان او اوکراینی کډوال میشت کړل شي. په بریتانیا کې یو شمېر افغان کډوال د دې لپاره چې کورونا ورته نه موندل کېدل ډېره موده په هوټلونو کې پاتې شول. دې موضوع ډېر انتقادونه وپارول، خو اوس دا ستونزه په تدریجي ډول هواری شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورته